آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړی مشی زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو سرخط واوري. د سولې د مشورتي جرګې غړي نن اداري هیئت انتخابوي. د داعش د ډلې مشر ابوبکر البغدادي د 15 کلنې وقفې نه وروسته ویډیویي پیغام کې څرګند شوی دی، او جمهور رئیس ټرمپ امریکا ته د سیاسي پناه راوړلو په سیستم کې په بدلونونو غور کوي.
د جرګې نه موږ داسې تمه لرو چې بس د نور جنگ نه هیڅ شی نه جوړېږي. ډېرې خویندې میندې کونډې شول، ډېر قرباني موږ ورکړله.
دا د جرګې د یوې ګډون کوونکي غړي اواز چې تاسو واورېده، د سولې د مشورتي جرګې غړي غواړي چې دا جرګه د سولې رښتینی جرګه شي. د سولې د مشورتي لوی جرګې برخوالو کې اکثریت ځوانان دي. دوی غواړي چې خپل غږ نورو ته ورسوي،
غواړي چې د دې جرګې له لارې د تفاهم ته سره ورسیږي چې سولې ته سره ورسیږو.
نن هم د خبرونه ډیره برخه د افغانستان د سولې د روانې مشورتي جرګې په حق له خبرونو، رپورټونو او مرکو ته ځانګړې شوې ده. خو اول زه زیبا خادم او سمیع الله جرازه د نړۍ خبرونه وایو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې غړي د جرګې په دوه مورز د اختلافات له امله ونه شو کړی چې د جرګې اداري هیئت انتخاب کې نووس د اداري هیئت د پاره کار روان دی. د دې جرګې غړي وایي چې د اختلافات له امله له اجنډا وروسته پاتې دي، او په کارو چې نن کمیټي د سولې په حق له اصلي بحثونه پیل کړی وي. د لوی جرګې د جوړولو کمیسیون د اداري هیئت د پاره د رڼو انتخاباتو ډاډ ورکړی، او وایي چې سبا به ټول ورځ په کمیټو کې د سولې په هکله بحثونه وشي. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون مرستیال ضیاءالحق امرخیل ویلي،
تر اوسه پورې د جرګې د ځنډ هیڅ بحث مطرح نه ده. موږ په خپل مهال ویش تقسیم اوقات په اساس په مخ باندې روان یاستو. که ضرورت سو بحثونه کامل نه و، د جرګې رهبری به تصمیم ونیسي چې تاسو سره به شریک کړو.
دغه مشورتي لوی جرګه پرون جمهور رئیس اشرف غنی پرانسته. د جرګې د جوړېدو د چارو د کمیسیون د مشر محمد عمر داوزی د معلوماتو لمخه په دغه جرګه کې 3200 تنو غنون کړی دی چې 300 تنه میلمانه او نور د جرګې غړي دي. په دغه سلورزنی جرګه کې به په دې باندې بحث وشي چې د طالبانو سره څنګه او په کوم شرایطو باندې سوله کېدای شي.
د ننګرهار د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د دغه ولایت د خوږیانیو په ولسوالۍ کې د افغانستان د ځانګړو قواو په عملیاتو کې د داعش د درې قمندانانو په ګډون د دې ډلې 15 وسلوال وژل شوي دي. د دغه ریاست په اعلامیه کې ویل شوي دي چې په دغه عملیاتو کې د داعش ډلې څلور مهم مرکزونه هم تباه شوي دي. همداشان د ننګرهار د والي ویاند تاله خوږیانی هم د امریکا غږ ته وویل چې دغه عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې د خوږیانیو د ولسوالۍ د زاوی په سیمه کې شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې په دغه عملیاتو کې افغان ځانګړو قواو ته زیان نه دی رسیدلی. د دغه سیمې د اوسیدونکو له ډلې نه عارف الله امریکا غږ ته وویل چې د ملي امنیت خاصې قواوې له تیرو دوه ورځو راهیسې د زاوی سیمې ته داخلي شوې او جګړه پیل شوې ده. د داعش ډلې تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زاوا د خوږیانیو د ولسوالۍ له هغو سیمو څخه ده چې د داعش تر څنګ طالبان هم پکې حضور لري او زیاتره وخت پکې نښتې کیږي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي چې د پاکستان پوځ باید د هغو تورونو په حق له شواهد وړاندې کړي چې وایي د غورزنګ د افغانستان او هندوستان د استخباراتي ادارو نه مالی مرستې ترلاسه کوي. محسن داوډ وویل چې په نړیواله سطحه د یو آزاد کمیسیون جوړ شي چې هر څه په ډاګه شي چې دوی له کومه ځایه پیسې ترلاسه کوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران د پاکستان د پوځ لخوا لګول شوي تورونه د پښتنو په ضد پروپاګند بولي او د ادعاو د اثبات لپاره د شواهدو غوښتنه کوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون ویلی دی له پاکستان سره ډېرې خفیه ادارې شته چې د دوی د پیسو د اخیستو په حق له ثبوتونه را برسېره کولای شي.
د داعش د ډلې مشر ابو بکر البغدادي له 15 کلنی وقفه او خفا وروسته په یو ویډیو پیغام کې څرګند شوی دی. دغه 13 دقیقې ویډیو د الفرقان په وپاڼه کې خبره شوې ده. البغدادي په خپل تازه څرګندونو کې د خپل ډلې د جنگیالي ورسته مات منلې ده او د غچ خستلو سپارښتنه کړې ده. همدارنګه د داعشانو مشر په سریلانکا کې د ورسته 14 پاره هم غږیدلې ده. د امریکا حکومت وایي سمدلاسه نشي تاییدولې چې دغه کس دی د داعش د ډلې مشر وي. په 2019 کال کې روسانو په سوریه کې د البغدادي د وژلو ادعا کړې وه، خو امریکایانو ویلي و چې د هغه ځای ځایګی معلوم نه دی.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا د پوځ یو پخوانی عسکر چې په افغانستان کې ماموریت درلوده د یوې دهشتګرې دسیسې د جوړولو په شک نیول شوی دی. ومنګو د دوشنبه په ورځ په لاس انجلس کې په یو فدرالي محکمه کې تروریستانو ته د وسایلو په برابرولو او څو احتمالي تروریستي بریدونو تورن شو او د امریکا مامورینو ونیو. شپږ ویشت کلن مارک دومنګو په افغانستان کې هم ماموریت کړی او په دې وروستیو کې اسلام منلی دی. په یو جنایي مورد کې ویل شوي دي چې مارک دومنګو غوښتل چې د کالیفورنیا په جنوب کې د سپین پوستو لاریون ته بم کېږدي. د یو جنایي شکایت په اساس دومنګو د مارچ په میاشت کې د اف بی آی له یو مامور سره په ټولنیزو مطبوعاتو کې په خاص ډول په مسنجر کې ویلي و چې د غواړي په نیوزیلند کې په دوه جماعتونو د برید د غټ د اخیستلو په هدف په امریکا کې برید وکړي. د اف بی آی یو ویان ویلي دي هغه د اف بی آی له یو مامور سره په انټرنیټ کې په خبرو کې په یهودانو د پولیسو په افسرانو کلیساو نظامی مرکز کې د کالیفورنیا په جنوبی ایالت جنوبی لارو چارو او د سمندر په یو ساحل باندې د برید وړاندیز کړی و.
د جاپان امپراتور اکیهیتو خپل صلاحیتونه خپل مشر زوی ته سپارلې دي. د دې خبر نور تفصیل به مینا سادات وړاندې کړي.
اکیهیتو نن په توکیو کې د امپراتوری د ماڼۍ په وینا کې د جاپان د خلکو نه مننه وکړه چې د امپراتور په حیثیت د 13 کلنې واکمنۍ په دوران کې د دم ملاتړ کړی دی. اکیهیتو وویل دا د نیکبختی و چې د خپل ولس په پوره باور او اعتبار یې خپل وظایف بشپړ کړل. ولیعت شاهزاده ناروهیتو به په رسمي ډول د اکیهیتو د واکمنۍ د ختمېدو نه وروسته چې نن نیمه شپه وخت پوره کیږي د جاپان نوی امپراتور شي. اکیهیتو په 2016 کال کې د خپل مقام د پریښودلو پلان اعلان کړی و او ویلی و چې عمر او صحت یې د وظایفو د پر مخ بیولو توانایي محدوده کړې ده.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اورئ. د جرګې د غړو او یاد هیئت په باره کې تازه خبر را رسیدلې ده. وایي چې ډاکټر حدید، عارف نورزی، کمال سپای، حبیبه سرابی او ناجیه منیره اخونزاده د لوی جرګې مرستیالان ټاکل شوي دي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ امریکا ته د سیاسي پناه راوړلو په سیستم کې په بدلونونو غور کوي چې د سیاسي پناه د درخواستي فیس هم پکې شامل دی. دا بدلونونه ځکه راوړل کیږي چې د اداره کوشش کوي چې د هغو مهاجرو د راتګ مخه بنده کړي چې د مکسیکو سره د امریکا د سرحد نه اوړي او د امریکا متحده ایالاتونو ته ننوځي. جمهور رئیس ترامپ د دوشنبه په ورځ لوی ترنواله او د ملي امنیت وزیر ته یاداش ولیږه چې د سیاسي پناه د درخواستي د فیس په شمول مقررات وضع کړي.
د جاپان امپراتور اکیهیتو خپل صلاحیتونه خپل مشر زوی ته سپارلې دي. د دې خبر تفصیل مینا سادات لولي. اکیهیتو نن په توکیو کې د امپراتوري د ماڼۍ نه په وینا کې د جاپان د خلکو نه مننه وکړه چې د امپراتور په حیثیت د 13 کلنې واکمنۍ په دوران کې د دم ملاتړ کړی دی. اکیهیتو ویل دا د نیکبختی و چې د خپل ولس په پوره باور او اعتبار خپل وظایف بشپړ کړ. ولیعت شاهزاده ناروهیتو به په رسمي ډول د اکیهیتو د واکمنۍ د ختمېدو نه وروسته چې نن نیمه شپه وخت پوره کیږي د جاپان نوی امپراتور شي.
د هسپانی واکمن سوسیالیست ګوند د یک شنبه د ورځې په عمومي انتخاباتو کې کابو 9% رای ګټلی او صدر اعظم پیدرو سانچز کوشش کوي چې حکومت جوړ کړي. د ائتلاف حق له خبرې پیل کړی دی. د دې سره جوخت د فرانسیسکو فرانکو د فاشست دیکتاتوري رژیم نه ختمېدو راهیسې چې د 1900 میلادي لسیزې په نیمایي کې له منځه ولاړ. دا اول ځل دی چې خیارخي ګوند به د هسپانی په پارلمان کې ډېری څوکۍ ولري.
په نیوزیلند کې پولیسو یو 3 کلن سړی نن د سیشن به په ورځ هغه وختونی و چې په یوې کلیسا کې چې څوک پکېنی وو یو بسته چې ګمان کېږي چاودون کې مواد پکې وو او 17 نور چاودون کې مواد موندل. دا هغه ځای دی چې یو وسلوال پکې 50 تنه په دوه جمعتونو کې وژلې دي. پولیس وایي د بم د شنډولو ډلګۍ دغه بسته په مسونه طریقه لري کړې ده، خو پولیسو تر اوسه دا نه دی ویلي چې آیا دا نننۍ پیښه د مارچ د حمله سره کوم ارتباط لري یا نه.
د لویدیز افریقا په ملک بورکینا فاسو کې افراطیانو تشدد ته زور ورکړی او داسې ښکاري چې نور هم پسې شدید کیږي. د اپریل په میاشت کې 15 تنه په قومي نښتو کې وژل شوي دي. افراطیانو چې په ساحل کې د یوه پاخه مورچل د ترلاسه کولو په لټه کې دي نښتې پیل کړي دي.
په وینزویلا کې د مخالفینو رهبر هوان ګایډو چې په خپل ځان د ملک موقت جمهور رئیس ګڼي نن د وینزویلا خلک وهڅول چې سړکونو ته ووځي او د پوځ ملاتړ وکړي چې مخرو جمهور رئیس نیکولاس مادورو لری کړي او بیرته خپله ازادي واخلي.
د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن وایي هیله لري چې د چین سره د تجارت په هکله په خبرو کې بنیادي پرمختګ وشي. د نړۍ دا دوه اقتصادي ملکونه کوشش کوي چې خپلې تجارتي لانجې حل کړي. منوچن او د تجارت نماینده رابط لگزیر په دې اونۍ کې په بیجنګ کې د چینایي مامورینو سره په غونډه کې د امریکا د هیئت مشري کوي. چینایي مامورین به د خبرو د بل دور دپاره په راتلونکې هفته کې واشنګټن ته راشي.
د سولې مشورتي لوی جرګه د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونو مو اوریدل. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې غړي د جرګې په دویم ورځ د اختلافونو له امله په دې ونه توانېدل چې د جرګې اداري هیئت وټاکي. اوس د اداري هیئت لپاره د ټاکلو لپاره کار روان دی. که یو خو د جرګې غړي د اختلافاتو او د جرګې د اجنډا نه وروسته پاتې دي دې خبرې اندېښمن کړي دي، نو بلخوا ډېر غړي د راتلونکو بحثونو په هکله خوشبین دي. حکمت سروش د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د سولې مشورتي لوی جرګې په دویمه ورځ لا هم د جرګې د مرستیالانو او منشیانو د ټاکلو پر سر بحثونه روان ول. د دې جرګې غړي وایي چې د اختلافاتو له امله لا اجنډا وروسته پاتې دي او په کار وچنن کمیټو د سولې په تړاو اصلي بحثونه پیل کړي وایي.
نن موږ اصلي کار ته پاتلی وې، دلته موږ په دې باندې در بدره ملت په دې باندې ورانې یو چې ته ماوین شې زمونږ شوم تشویز نه شوې بل د شې بل د ځنې خلک داسې دي چې دی بیخي قرارداد اخیسته او ته د قرارداد نه تیر شې پرې دوه د ملت یو سړی راغله د ولایت نه دولس نه یو ځین راغله د هغه د خیر د دوه ورځې کار دی هغه وکړي کنه ته خو د شل کال کېږي. نو دا بده خبره ده، دا په غم مخته دي، دا ورور زمونږ د رهبری په غم مخته ده، د افغانستان د ملت د مملکت رهبری په غم مخته ده. دغه جنجال خلق شو، دغه جنجال پیدا شو.
د لوی جرګې کمیټو خپل مشران ټاکلی. د جرګې د غړو ترمنځ د اداري پلاوي پر سر د اختلافاتو ترڅنګ ډېری غړي د سو بحثونو په اړه خوشبین دي او تمه لري چې په راتلونکو ورځو کې د سولې په اړه ښو پایلو ته ورسیږي.
اختلاف زیات وو، په کمیټو کې کاندیدان هم زیات وو او دا د دان ښکاره کوي چې د خلک علاقه مند دي او ښه ترسره شو، نتیجه مثبته وه. زه داسې فکر کوم.
تاسو د دې جرګې یو ځوان غړی یاست، څومره په دې جرګه کې تاسو احساسوئ چې د ځوانانو نظر ته احترام کیږي، تاسو د خبرو نوبت ورکول کیږي او نظر مو اوریدل کیږي؟
نن د کمیټې لومړی غونډه وه، نن خو شو زمينه برابر او ارڅو کولای سو خبري وکي، بل نظر سرګند کړي. دا چې سبا موږ بحثونه ته ځو، الته به بیا موږ وګورو چې څه پیښیږي او څومره وخت ته او څومره اجازه ته چې ارڅو خپل نظر آزادانه بیان کړي.
ځوانان له هر ګوټ نه د افغانستان راغلي دي او د افغانانو د هر ګوټ چې غدي پورته کوي او هغه ستونزې چې واقعا افغانان سره مخ دي، هغه د هر ځوان په خوله دي او غواړي چې د دې جرګې لارې ټولو ته ورسي او بل اخره د تفاهم ته سره ورسيږي چې سولې ته سره ورسيږي.
د لوی جرګې د جوړونې کمیسون د اداري پلاوي لپاره د رڼو ټاکنو ډاډ ورکوي او وایي چې سبا به ټوله ورځ په کمیټو کې د سولې په اړه بحثونه وسي.
تر اوسه پورې د جرګې د ځنډ هیڅ بحث مطرح نه ده. موږ په خپل مهال ویش تقسیم اوقات په اساس په مخ باندې روان یستو. که ضرورت سو بحثونه کامل نه وو، د جرګې رهبری به تصمیم ونیسي چې تاسو سره به شریکو.
د سولې مشورتي لوی جرګې ځوان غړي خوښ دي چې په دې جرګه کې نظریات اوریدل کیږي او خبرو ته غوږ نیول کیږي. دوی وایي دا چې د افغانستان د جګړې ډېری قربانیان ځوانان دي، نو دوی به د ټول افغانستان د ځوانانو غږ پورته کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استدیونه اوري. د سولې د مشورتي لوی جرګې ګډون کوونکې خزي خوشبینه دي چې څنګه چې په دغه جرګه کې د افغانستان د ټولو قومونو اقشارو برخه اخیستې ده، نو دا جرګه به نتیجه ورکړي. په کابل کې زمونږ همکار لیمینه ازي په جرګه کې د افغانستان د بیلابیل قومونو د نمائندګانو البته خزو سره خبري کړي او دا رپورت برابر کړي.
په بیلابیل شوب خبري کوي، ډول ډول جامع اغوستې دي، خټول دی وي موخه لپاره راټول شوې دي.
د جرګې نه موږ د سیتاملرو چې بس ته نور جنگ نه هیڅ شی نه جوړیږي، ډېرې خویندې میندې کونډې شول، ډېر قرباني موږ ورکړل، نور نه غواړو چې دغه وینې توی شي. او ټول د سولې په ارمان راغلی ستو، ټول په دې هدف هم دا یو دی چې باید افغانستان له یو پایداره او تلپاتې سولې راشي.
اولتن بو تلاشم بو کې اول افغانستان سول ام افغانستان سول کسر اونن سون اون افغانستان فوریاب کا ولسوالی پښتون کې ولایت فوریاب ونتر ولسوالیدان تشکیلېږي. خوخلیما کې مونتور ولسوالی کا سول کې سه خانما خودکفا شوه، خانما سرپای ستا چوه. از رئیس جمهور ما میخواهیم که آرامی شوه، از رئیس جمهور ما میخواهیم که حق خانما تلف نشوه. در هر ارگانی که میرسه باید ما را مراعات ما را کنه.
خو لکترنگ چی ولایتی شورت مکتوب را غلی و چی باید کمو موکل چې ټاکل کیږي دا په انتخاباتي بڼه باندې او ټاکل چې نوزه هم د ځوانانو د بخښه د ولایت د خوانه د په انتخاباتي بڼه رالم دي.
تمانوم ندی باوري د خوست ولایت نه راغلم او د ټولټاکنو للارې نه راغلم. البته زموږ په ولایت کې د ولسوالۍ کې ټولټاکنه وشوه او راغلم دلته ملاره پیدا کړلو چرګت.
د کندهار فارغنداب ولسوالۍ کې خزې څه رقم دي، څنګه ژوند لري او تاسو د دوی لپاره څه وړي؟
موږ فارغنداب کې امنیت سم شو چې مخ ته کړی دي چې خپل کارونه د خپل پروګرامو تر اوسه خپل کارونه وکړي، خپل عیالونه مکتبو ته واستوي. موږ غواړو انده چې موږ سوله راسي او موږ ته ښه کارونه پیدا شي.
د جرګې ګډونوالي وایي تمه لري چې جرګه په افغانستان کې د سولې پر راتګ تمام شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي چې د پاکستان پاوز باید د هغو تورونو په حق لا شواهد وړاندې کړي چې وایي دغه غورزنګ د افغانستان او هندوستان له استخباراتي ادارونو مالی مرستې ترلاسه کړې دي. محسن داوړ ویلی دی چې په نړیواله سطح د یو آزاد کمیسیون جوړ شي چې دا معلومه کړي چې له کومه ځایه دوی ته پیسې راځي. د خبر تفصیل تاسو پام را اړوم.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران د پاکستانی پاوز لخوا لګول شوي تورونه د پښتنو په وړاندې پروپاګند بولي او د دې ادعا او د اثبات لپاره د شواهدو غوښتنه کوي.
دوی پوره کال باندې دا خبرې کوي، فنډینګ درکوي، فنډینګ درکوي، د دومره اوچل کو د دومره ټوپونو هیڅ صورت نشته، درته دومره تکلیف مکوه، صرف یو ثبوت راوړه هغه کافی دی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي له پاکستان سره ډېرې خفیه ادارې شته چې د دوی د پیسو اخیستو په اړه ثبوتونه رابرسیره کولی شي.
زمونږ جلسې کې که څوک هم راغلی وي، ستاسو خبریالانو به هم زمونږ جلسې ریکارډ کړي وي، هغې نه تپوس وکړي چې زمونږ په جلسو کې پراپر چنده کېږي، زمونږ په میټینګونو کې هم چنده کېږي. مونږ پښتانه د خپل دې ګډه پاره په سرونو تیر یو، نو جلسې د پاره چنده خو ډیره وړه خبره ده.
د پاوز بیان میجر جنرال آصف غفور پرون د پینډۍ په پوځي مرکز کې خبریالانو ته په خبرو کې په پی ټی ایم تورونه ولګول، خو دا ځلې د تورونو لړۍ له جلال آباد تر دوبۍ غځېدلې وې.
د 2013 میلادي کال د مارچ په 22مه نیټه د افغانستان ملي امنیت تاسو ته د اعتراض جاري ساتلو لپاره څومره پیسې درکړې، په کوم ځای کې درکړې او هغه چیرته دی؟ په اسلام آباد کې د دوی د لومړۍ اعتراضي غونډې لپاره د هندوستان استخباراتي ادارې را څومره پیسې درکړې، څه ډول دوی ته ورسېدې او دوی چیرته مصرف کړې؟
د پاوز ویان جنرال آصف غفور همدارنګه تور ولګاوه چې د پی ټی ایم پلویان د نورو په لاسونو کې لوبیږي او خبرداری ورکړ چې نوري وخت تیر شوی او پر ضد به قانوني اقدام وکړي. منظور پښتین د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې چې د پاکستان د پاوز سره دې خبره وکړي چې ولې ورته هر ورځ دا ډول ګواښونه ورکوي. بلخوا د پی ټی ایم بل مشر موسم دوړ وایي په پی ټی ایم ځکه تورونه لګول کیږي چې دوی له حکومت څخه د هدفي وژنو، د عدالت پرته وژنو او د بې درکو کسانو حساب وړي او چې څوک هم دا پوښتنه کوي په هغو د بهر نه د پیسو اخیستو تورونه لګول کیږي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، افغان خبریالانو، مطبوعاتو او د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ادارو نن د اغو لسو وجل شو خبریالانو او د مطبوعاتو د کارکونکو تلینو منځ چې تیر کال په همدې ورځ وجل شوی وو. په دې مناسبت نن غونډو کې د بیان په ازادۍ باندې ټینګار شوی دی. د آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
تیر کال د سور پلسمه نه افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکو په ډلیز ډول په یو ځانمرګي برید کې د کابل ښار شش درک سیمې سړک ته سیرمه ووژل شول. همداشان په همدې ورځ یو بل افغان خبریال د خوست په ولایت کې په وسلوال برید کې خپل ژوند له لاسه ورک. نن د سې شنبې په ورځ په درې جلا غونډو کې چې دغو خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د لومړي تلین په مناسبت جوړې شوې وي، په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې پر پرتو ګواښونو او ستونزو خبرې وشوې. لومړۍ غونډه د کابل په شارینو کې د افغان خبریالانو لخوا د خپل وژل شوو همکارانو په یاد جوړه شوې وه. دی غونډې ته برخوالو په خپلو ویناو کې د امنیتي ګواښونو او ستونزو سره سره چې افغان خبریالانو په وړاندې شته، په افغانستان کې د بیان د ازادۍ پر خوندي ساتلو ټینګار وکړ. وی ویل چې د سولې د خبرو پر مهال هم د بیان ازادۍ حق خوندیتوب د افغان خبریالانو لپاره سره کرخه ده. هغوی په جګړه کې د ښکېل غواړو وغوښتل چې پر خبریالانو د بریدونو څخه ډډه وکړي. د سور په لسمه د کابل د شش درک په سیمه کې په دغه برید کې د ازادۍ راډیو درې خبریالان، د یک تلویزیون یو خبریال او یو فلم اخیستونکی، د ټلو نیوز د تلویزیون یو فلم اخیستونکی، د مشل تلویزیون یو خبریال او یو فلم اخیستونکی او د فرانس پرنس د خبری اژانس یو کاس خپل ژوند له لاسه ورکړ. د دغو خبریالانو د لومړي کلین په مناسبت په یک تلویزیون کې جوړې شوې یوې غونډې ته چې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سربیره د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب، د کورنۍ چارو وزارت سرپرست او د افغانستان لوی سرانوال هم پکې ګډون کړی و. د ملي اوالي حکومت چارواکو خبریالانو ته د رسنیو د ازادۍ او د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره د خپل حکومت لاړه ښه ډاډ ورکړ. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست مسعود اندربي دی غونډې ته ویل چې په دغه وزارت کې د خبریالانو د امنیت د خوندي کېدو او د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د ارزولو لپاره دوه جلا کمیسیونونه کار کوي. هغه ویل د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ارزولو کمیسیون تر اوسه له زورو زیاتې دوسیې څېړلي او په اړه اقدامات کړي
و همچنان کمیسیون حمایه از خبرنگارا که در
همدارنګه د خبریالانو څخه د ملاتړ کمیسیون چې د ملي امنیت ریاست سره په یو چوکاټ کې فعالیت کوي جوړ شوی دی، چې د دې ترڅنګ چې هر خبری رسنی ته د ستونزو ارزونه کوي، د خبریالانو شخصي ستونزې هم ارزوي او د خبریالانو پر وړاندې ګواښونه پکې ارزول کیږي.
ارزیابي صورت میگیره.
د افغانستان لوی سرانوال پریت حمیدی هم دی غونډې ته په وینا کې خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي د پیښو د ارزولو او په دې برخه کې دغې سرانوالۍ او افغان حکومت د اقداماتو یادونه وکړه. وویل چې د جمهور رئیس دوهم رسیل په مشرۍ د خبریالانو حکومت د بیلابیلو ادارو د استازو په ګډون جوړه شوې کمیټه په منظم ډول د خبریالانو په وړاندې د ستونزو او ګواښونو ارزونه کوي، چې د هغه پر وینا د خبریالانو مربوطې ټولې دوسیې پکې څېړل کیږي. لوی سرانوال دا اقدامات په افغانستان کې د بخښنې د فرهنګ د پای ته رسولو په معنا وګڼل. همداشان ښاغلی حمیدی په خپلو خبرو کې د تورېستي پیښو پر مهال د خبریالانو سره د امنیتي ادارو د کارکوونکو د چلند یادونه وکړه او په دې برخه کې د امنیتي ارګانونو د منصوبینو لپاره پر ځانګړې روزنه ټینګار وکړه.
یکی از مسایلی است که برای خانواده مطبوعات و به خصوص
یو د دغو مسلو دا ده چې د رسنیو لپاره په ځانګړي ډول دلته د کورنیو چارو وزیر صاحب هم ناست دی. د افغانستان امنیتي او دفاعي ادارې د دې ترڅنګ چې هغه ادارې چې د خبریالانو د مسلکي ظرفیت جوړولو لپاره کار کوي، د هغوی د ساتنې لپاره هم لازم مهارتونه برابر کړي
فراهم کړن.
ښاغلی حمیدی ویل چې د رسنیو سره د امنیتي کارکوونکو د چلند مسله دي د امنیتي ادارو په درسي زده کړو کې شامله شي. تیر 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 14 افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي وو. د افغانستان د خبریالانو د مسؤلیت د کمیټې رئیس نجیب شریفي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې 2019 میلادي کال چې تر اوسه یې څلور میاشتې تېرې شوي، د افغان خبریالانو لپاره ښه کال نه دی.
څه کال هم موږ وینو چې د حوزې د ازادي بیان او حوزې د معنا او خبریالانو محدود شوی دی، ځکه چې تاوتریخوالی د ملي په سطحه کې ډېر شوی دی او د طالبانو نفوذ او فعالیتونه ډېر شوی دی او دا ټول باعث شوی دی چې د خبریالانو کار محدود شي.
په روان میلادي کال کې تر اوسه څلور افغان خبریالان وژل شوي او دوه نور سخت ژوبل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د دینی ازادیو یو مستقله څارونکې اداره وایي چې په نړۍ کې د دینی ازادیو نه د سرغړونو په لړ کې د شپاړسو هیوادونو په حقله په خاصه توګه اندېښنې موجودې دي. په دې هیوادونو کې سیستماتیکې، دوامدارې او ډېرې بوږنوونکې سرغړونې ادامه لري. د متحده ایالاتو دینی ازادیو دو ګوندیز کمیسون ویلی دی شپاړه سیوادونه په دینی ازادیو په ناوړه سرغړونکو کې شمیرل کیږي. په دې هیوادونو کې چین، میانمار یا برما، شمالي کوریا، پاکستان، روسیه، سعودي عربستان په نړۍ کې د دینی ازادیو ډیر غټ سرغړونکو هیوادونه دي. د دې خبر تفصیل واورئ.
کمشنر ګاری باور امریکا غک توای د دینی ازادۍ په برخه کې چین خپل مشخصات لري. تر ټولو زیاته د یادولو وړ ده چې د ایغور د مسلمانانو د مړو د تدفین له مراسمو سره مخالفت لري او د هغوی په تعذیب او شکنجه کې برخه اخلي. د امریکا د دینی ازادۍ د څارنې کمیسون وایي چین په نړۍ کې د دینی ازادیو په سرغړونکو هیوادونو کې تر ټولو ناوړه هیواد دی او د 300,000 نه نیولې تر 2,000,000 اویغور مسلمانان محبس ته اچولی دي.
هغوی د تبتیانو د بودایی، د فالونګانګ او هر ډول رسمي او خصوصي کلیساګانو سره هم مخالفت کوي. یو بل موضوع دا ده چې د چین حکومت دا احساس کړی چې د دوی اتباع له کمونست ګوند نه پرته د بلې نظریې سره وفاداري لري، نو هغوی د خطر احساس کوي او په خپله وسه کې له هر څه نه د دغه نظریې د له منځه وړلو لپاره هڅې کوي.
د امریکا د دینی ازادیو د کمیسون مشر ښاغلی باور وایي امریکا پوهیږي چې چینایي چارواکي د ډیرو دینی ازادیو نه سرغړونه کوي او په کار ده چې دا مسله ورته یاد شي او پر چینایي مشرانو فشار واچول شي چې اویغور او نور مسلمانان آزاد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دینی ازادیو په راپورټ کې افغانستان د دویمه درجه په سرغړونکو هیوادونو کې چې 12 ګڼل شوی دی شمیرل شوی دی. مطلب دا چې په افغانستان کې پر دینی ازادیو سیستماتیک او دوامدار تیرې نشته. په دې جمله کې آذربایجان، کیوبا، مصر، هند، اندونیزیا، عراق، قزاقستان، لاوس، ماليزیا او ترکیه شامل دي. د دین ازادي په 2013 کال کې په نایجیریا کې هم مخ په خرابېدو ده. د نایجیریا حکومت په ملي او ایالتي کچه تشدد او تبعیض تحمل کوي.
I think Nigeria is on the list for a number of different reasons.
زه فکر کوم نایجیریا د ډیرو دلایلو له امله په دې لیست کې ده. یو یې دا دی چې د غیر دولتي عاملینو د تشدد په وړاندې له تحمل نه کار اخلي.
د دینی ازادیو د کمیسیون څو کمشنرانو دا خبره کړې ده چې په ګرد نړۍ کې پر عبادت ځایونو باندې د ترهګرۍ وژون کې بریدونه کیږي.
We saw the terrible tragedy that just recently happened in California.
په دې نږدې وخت کې موږ هغه وحشتناک غمیزه ولیده چې په کالیفورنیا کې پیښ شوله. هلته د يهودانو پر عبادت ځای برید وشو، د مسلمانانو خلاف بریدونه مو په امریکا او نړۍ کې وینو. موږ وینو په امریکا کې عیسوي کلیساګانې د بریدونو هدف دي.
سناتور مګاورن وایي په ټوله نړۍ کې د عبادت ځایونو او دینی ازادیو خوندي ساتل هغه مسله ده چې د هر نظریه امریکایان پر یو بل سره توافق لري.
د امریکا غږ رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ پاړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د سو خبرونو سر خطواری په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې غړي د جرګې په دویم ورځ د جرګې د اداري هیئت انتخابات کوي او تازه خبر دی چې ډاکټر افغان حدید، عارف نورزه کمال صافه، حبیبه سرابی او ناجیه منیره خونزاده د سولې د مشورتي جرګې مرستیالان ټاکل شوی دي. د ننګرهار د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي دي چې دغه ولایت د خوګیانو په ولسوالۍ کې د افغانستان ځانګړو قواو په عملیاتو کې د داعش د درې قومندانانو په ګډون د دې ډلې 15 کسه وژل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي چې د پاکستان پوځ باید د هغو تورونو په حق له شواهد وړاندې کړي چې وایي دغه غورزنګ د افغانستان او هندوستان د استخباراتي ادارو نه مالي مرستې ترلاسه کړې دي. د داعش د ډلې مشر ابوبکر البغدادي د 15 کلنې وقفې او خفانه وروسته یو ویډیوی پیغام کې څرګند شوی دی او د جاپان امپراتور اکی هیتو خپل صلاحیتونه خپل مشر زوی ته سپارلې دي. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. سو شېبې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. نن د خبرونې ټول مطالب د مشورتي جرګې په ارتباطو. دغه جرګه څلور ورځې ادامه لري. نن یې دویمه ورځ وه. د آینده دوه ورځو نور تازه راپورټونه او مرکې به په راتلونکو خبرونو کې واورئ. تاسې ټولو نه مننه کوو چې خپرونې اورئ او خپل نظر څرګندوئ.